سلامونه او درنښت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زه مالیم د زده رادیو یو بل خبرونه ته خراغ لاست. په افغانستان کې د پرونی خونړی او سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو خو او بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له طالبانو غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره خپل ټول ځواک کار واخلي. هغه نن په خپل اکسپانډ د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي خوده او ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې نجونو خو لګیدلې محدودیتونه لري کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لزګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو دلومنانیو معلومات پر 65 تر اوسه پکې لکتر لگا 50 تنم د شیوی ولزګونه نور ټپی اندی په بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ شو بلاوختي خلای ورستی ارقام ندي معلوم شوی. په زابل کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي په شهر صفا ولسوالۍ کې د وی زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژل او 15 نور ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قومانداري پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمه وخت په اړه معلومات ندي ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو 13 حمل میاشت وویل تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو په پیښو کې 3400 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوې وه چې د ماینونو د چاودنو وصول کې شپږ اتیا ماشومان. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک تر هغه ورکړه چې تر هغې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د یو سلسله نوي مغړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی یو سل درې نوي غړو د یو سل درې څلوېښت مثبت او نهه مخالف او 25 ممتنع رایې په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. امریکا متحده ایالاتو د اپریل 14 د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه فلسطین غړیتوب ته لار اواروي. د هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. واشنگتن وايي تمل لري چې مسکو په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې داټ سرګندوي چې اوکراین به د روسي هر ډول نوې حمله په شاوتم به یو شانډي وي. امریکا د ملي امنیت شورا وایي جان کربي پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسي په راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسي دومره بریا اټکل نشي کولای. کربي وویل د وخت په تیریدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2020 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. خغلی کربي له څرګندونو څو ساعته مخکې روسي ځواکونه هڅه وکړه چې د اوکراین ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف کې یو نوې جبهه پرانیزي. کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړه. درنو اړیدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې خلاغه وړاندې څو راپورونه. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلیو سیلابونو لزګونه کسان مړه کړي او لزګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرجوله کې تر ټولو ډیر شمیر په بغلان ولایت کې هلته طالب چارواکي وایي تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لزګونو نور د ټپي کېدو معلومات دوی ته ورکړل شوي دي. د افغانستان سال کې چې په یو شمیر ولایتونو کې نن هم د بارانونو تالندې او برېښنا اټکل شوی دی. تفصیلي د احمد تکل پر راپور کې.
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لکتر لګه 50 کسان چې ډیری خځې او ماشومان دي وژلي دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړې ده.
از طرف شپخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړی چې 500 مړی ترلاسه کړي. البته دا ارقام لومړی دي، شاید شهیدان شمیر لوړ سي. په برکی ولسوالۍ، په پلي خمري شهر او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو.
نو موري ویلې چې دا سیلونه له درنو بارانونو ورسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. خغلې همدرد زیاتوی چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولي دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تری تم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دي. خو د څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی، خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د ورید میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې لسلو ډیر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د غوی 28مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ ضرورت پوره شوې. تیر څه باندې 2.5 کال د افغانستان د معاصر تاریخ یو بیسارې پیر دی. طالبانو 2020 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د نجونو او ښځو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړل او داسې یو نظام یې رامنځته کړ چې په پریکړو کې له دوی پرته بل هیڅوک ښکیل نه دي. همدا تکل په دې اړه د سیاسي چارو د شنون کې شفیق همدرد نظر پوښتره دی. ښاغلی همدرد، د مرکې په پیل کې د طالبانو زر ورځې واکمنۍ لنډ ارزوي.
د طالبانو د بیا حاکمیت اټکل وړاندوی نه چانه شوی کولای، نه تیر جمهوریت کولای شولای، نه د منطقې ځینو هیوادونو، نه هم افغان ملت دا فکر کاوه چې ګواکې طالبان بسل پسل قدرت ته رسیږي. ټول دا فکر کاوه چې مشترک حکومت به جوړیږي، موخت حکومت به وي، ټاکنې به وي، طریقې ورسته به کېدل شي، واک 50-50 تقسیمیږي، لیکن داسې ونه شول. اوس چې درې کاله کېږي طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نو که څه هم په کور دننه هغه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې پیغې کې وژل کېدل او ملک توایفي ختمه شوې ده، لیکن وبل طرف ته ډیر مشکلات، اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي، د خزو د کار او د تعلیم مسله چې د پخپل ځای باندې ده، همدارس د دوی د رسمیت مسله ده، په کور دننه د ټول شموله حکومت مسله ده، او همدارس د قوانینو نو د نشټون مسله ده. نو افغانستان اوس هم په یو بحراني حالت کې زما په نظر باندې چې دا یو وسم دی.
د طالبانو د تیرو څکم اندرې کلونو د واکمنۍ تقریبا ډیر فشار د خځو په کنټرول او اداره باندې وو. البته نور کارونه هم شوي خو په حاشیه کې وو، مګر د دوی ډیری فرمانونه د خځو په اړه وو. فکر کوي له دې وروسته به هم همدا پالیسی دوام وکړي.
د خزو د کار، د دوی د تعلیم په اړه باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته دي. کوم کسان چې د کابل په کابینه کې دي، ډیری هغه کسان دي چې هغه د منطقي هیوادونو یا د جهان ځینی هیوادونو لیدلي، او یو څه د خزو په اړه باندې او په مجموع کې د بشر د خونو په اړه باندې یو څه واضح دریز لري، لیکن هغه اصلي رهبری او هغه اصلي د پریکړو مرجی چې دغه په قندهار کې یو خاصه کړی د پزنګړې توګه مربوط دی او شخص پورې ده، نو دغه تاریخو په اړه باندې ډیر جدي ښکاریږي. حکومت فرمانونه چې پتیرو درې کلونو کې صادر کړی دي، دغه حقونه او دغه دغه ازادۍ چې تر ډیره حاله پورې سلب کړی دي، نو زه فکر نه کوم که دغه حالات یا دغه رهبری پراتونکو کې هم دوام وکړي د خزو په وضعیت کې به څه بهبود راشي.
په دغه ټولو تیرو زرو ورځو کې په ټوله کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت څنګه ارزوي؟
په تیرو زرو ورځو کې د بشر د حقوقو وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې د خرابې طرف ته روان دی. هر ورځ د نړۍ د مختلفو برخو نه د زورونو، د محدودیتونو، د بندیزونو خبرونه رارسیږي. نو که دغه حالت او دغه فکر او دغه حاکمیت دوام وکړي او دوی په خپلو دغه افکار او دغه اعمالو کې تغییر را نه ولی، نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا وضعیت نور هم پسې خراب شي.
مننه. ورسته پښتنه همدر صاحب، طالبانو ډېرې زیاتې هڅې وکړې چې نړیوالې په رسمیت پیژني، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوی. هغه ورځ چې د طالبانو واکمنی به نړیوال پر رسمیت پیژنې تاسو ته لری ښکاری کنه دې
اوس هم په غیر مستقیمه توګه د منطقې ځینی هیوادونه د طالبانو سره دغه دو فاکتو ډیپلوماټیک اړیکې لري د دوی استازي منلي او خپل هم ځینی استازي په کابل کې لري لیکن دا چې پر رسمیت نه پیژنې علت یې دا دی چې دوی داسې یو حاکمیت او رژیم پر رسمیت نشي پیژندلی چې په هغې کې د بشر حقونه چې دي هغه نقص کیږي او د ښځو تعلیم او کار ته دې په هغې کې اجازه نه وي او ځینې نورې اندېښنې د ترهګرۍ اړوند هم هلته موجودې وي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم که چیرته دوی خپلې پالیسیانې سمې نه کړي او هغه تعهدونه چې د دوهې د قرارداد نه مخکې دوی د منطقې د هیوادونو او د نړیوالو سره کړي و هغې ته ورستانه نه شي، نو زه فکر نه کوم چې که په راتلونکي کې دې هم نړیوال دوی په رسمیت وپیژني.
د سیاسي جارو شننګه شفیق همدرد چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د زر ورځې په پوره کېدو سره یې دوی د واکمنۍ د زر ورځې ارزیابي کوله.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان.
ډیره مننه چې آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو سلیروي ساته خبرونه ساسه په چوپړ کې وسته راپورته چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینانو لپاره د حقونو یو نوی پریکړه لیک درایه ورکړه. په دې سند کې چې درایو په لوی اکثریت تصویب شو د فلسطینانو لپاره نوی حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلی پر امنیت شورا همغږي وکړه چې د دې سازمان د یو سلسلو نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک درایه ورکړه چې طرحې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومي اسمبلی چې یو سلو درې نوی غړي لري، د یو سلو درې څلوېښتو مثبتو، نهو مخالفو او پنځه ویشتو ممتنع رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحدو ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره هواروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخنیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي او له هغه وروسته امنیت شورا د ورستی تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د غزې جګړې، د منځنی ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ترایه ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلی پوځ او فلسطینی وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسېدل. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې کدي سیمه ته نور غذایی مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خوړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا یو لک لزره خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتېدلي دي، خو د اټکل له مخې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
کومو بعد چې ازادي راډیو او ریاو سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پرسی درسي سات خبرونه خبري کی
نیمه نړۍ خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
درې کال کېږي چې د جنوب په مخ باندې مکتبونه ترل شي او خځو ته کارونه بند شوي دي.